السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته غوږی استی خبرونه تر او بجو دوام کوي اوسنی خبرونه مو تر نوو بجو ده په راپورونه کې ورچې ولسمشر حمید کرزی د امریکا متحده ایالاتو د غشتنه چې ولسمشر بارک اوباما سره دی د کتنې لپاره باګرام اډې ته ورسی رات کړه په دې خبرونه کې نور مسایل هم چیرو خوص له اسد الله لودین خبرونه وري
د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون له یو بل سره ټلیفوني خبري وکړه. افغان حکومت د امریکا د پوځ لخوا د افغانانو د ټلیفوني مکالمو اوریدل د افغانستان د وګړو له بشري او مدني حقوقو څخه سرغړونه بللې او ټاکل شوی په اوکران کې د ولسمشری انتخاباتو رسمي نتیجې نن اعلان شي. د خبرونو تفصيل راپور نوای چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون له یو بل سره ټلیفوني خبري وکړه. امریکایي چارواکي وای باراک اوباما او حامد کرزی پرون وروسته له هغې خبري وکړه چې د امریکا ولسمشر افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. د دې چارواکو په وینا اوباما کرزی ته وویل دای غواړي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره لاسلیک کړي. اوباما همداراز ولسمشر کرزی ته ویلي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه به له رسمي اعلان مخکې دته خبر ورکړي. لدې مخکې ولسمشر کرزی د باګرام په هوایي اډه کې له ولسمشر اوباما سره د کتنې غوښتنه رد کړې وه. د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خورم ازادي راډیو ته وویل چې دا غوښتنه په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا شوې وه. ښاغلي خورم وویل ولسمشر کرزی باګرام اډې ته له تلو ځکه ډاډه وکړه چې دا د ډیپلوماټیک دود خلاف غوښتنه وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام په یو ناڅاپي سفر د باګرام هوایي اډې ته ورسید. ښاغلي اوباما امریکایي پوځیانو ته په وینا کې وویل چې د افغانستان جګړه به سږ کال پای ته ورسوي. ښاغلي اوباما چې د سرتیرو د یاد د ځانګړې ورځې په مناسبت وینا کوله وویل چې د افغانستان جګړه یو حساس پړاو ته رسېدلې ځکه افغان ملي امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت لومړني مسؤلیتونه په غاړه اخیستي. ښاغلی اوباما همداراز هیله څرګنده کړه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به د نوي افغان ولسمشر له لوري وروسته لاسلیک شي. په همدې حال کې افغان حکومت د امریکا د پوځ لخوا د افغانانو د ټلیفوني مکالمو اوریدل د افغانستان د وګړو له بشري او مدني حقونو او له ملي حاکمیت څخه څرګنده سرغړونه بولي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان فایق واحدي ازادي راډیو ته وویل چې د کابینې په پرونی غونډه کې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار موظف شو چې د افغانستان اندېښنه امریکایي چارواکو ته ورسوي. دای وای د ملي امنیت سلاکار ته هدایت ورکړل شو چې د دې فعالیتونو په اړه چې په حقیقت کې د قانون پر ضد دي د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغان حکومت سخت خپګان څرګند کړي او دا موضوع له هغو سره په ګډه تعقیب کړي. واحدي زیاته کړه چې د کورنیو چارو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارتونو ته هم دنده وسپارل شوه چې په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو د اوریدلو د سیستمونو فعالیت بند کړي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتو دفتر د خبر له مخې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر امیرزی سنگین د کابینې غونډې ته وویل چې د افغانانو ټلیفوني مکالمې د هغو سیستمونو په وسیله اوریدل کیږي چې امریکایي او برتانوي ځواکونو له مخدره موادو سره د مبارزې د عملیاتو په مقصد په افغانستان کې ځای پر ځای کړي دي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغاني لزینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغاني 15 پېټو پوله، یو اروپایي یورو 80 افغاني 50 پوله، یو پاوند 90 افغاني 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 25 پوله او زر پاکستانی کلدارې 580 افغاني. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ټاکل شوی په اوکران کې د ولسمشری انتخاباتو رسمي نتیجې نن اعلان شي. د دغه انتخاباتو مخکښ کاندید پیترو پروشینکو له وړاندې خپله بریا اعلان کړې ده. نظر پوښتنې ښیي چې دای به په څرګنده شاوخوا 55% رایې وګټي. د ده مهمې سیالې پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو په دغو ټاکنو کې خپله ماتې منلې ده. پروشینکو چې یو میلیارډر دی ویلي د ولسمشری لومړی ماموریت به یې د جګړې ختمول او د سولې ټینګښت وي. اټکل کیږي چې د اروپای پارلمان لپاره په انتخاباتو کې به سخت دریځ او هم په خی اړخو او هم په کین اړخو ګوندونو کې بریاوي ترلاسه کړي وي. له دې سره د هغو وکیلانو شمیر زیاتیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې بلل کیږي. د مای له 22 تر 25 نیټې د شوو انتخاباتو د لومړني رسمي اټکل له مخې سخت دریځ ګوندونه ښایي په اروپای پارلمان کې د 160 او 140 ترمنځ څوکۍ خپلې کړي. مقدماتي نتایج ښیي چې خی اړخ او کین اړخ افراطي ګوندونه په فرانسه، یونان او ډنمارک کې په لومړي مقام کې راغلي او تمه کیږي چې په اتریش او بریتانیا کې به هم مخکې وي. تېره شپه حیرانوونکی خبر دا و چې د فرانسې د ملي جبهې ګوند چې په 2009 کال کې یې درې څوکۍ ګټلې وې، دا ځل 24 څوکۍ ترلاسه کړې. د خلکو ګډون تېر ځل په 100 کې 340 و، خو سږکال په 100 کې 340.1 و. او وروستی خبر دا چې د بلجیم پولیسو د هغه سړي د لټون عملیات پیل کړي چې د بروکسل د یهودانو په موزیم کې په ډزو مشکوک دی. په همدې حال کې په پرونی برید کې د وژل شوو شمیر 40 تنو ته لوړ شو. له پیښې وروسته چارواکي اړ شول چې د یهودانو د ساتنې لپاره د تروریزم ضد اقدامات زیات کړي. د امنیتي کمرو په تصاویرو کې چې پرون د پولیسو لخوا خپاره شول، یو سړی ښودل کیږي چې سپورټي اندام لري او خولۍ یې پر سر ده او د یهودانو موزیم ته له ننوتو وروسته یو کلاشینکوف راباسي، ډزې کوي او بیا تختی. د دې حمله مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د بلجیم د څارنوالۍ یو مقام وویل وسلوال سړي چې دوه اسرائیلي اتباعو، یو فرانسوي میرمن او یو بلجیمي په ډزو وژل، ښایي انفرادي اقدام کړی وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دا ډزې د اسرائیلو پر ضد په اروپا کې د پارونو نتیجه ده او د بلجیم صدر اعظم الیو دی روپو سمدستي د حمله وغندله. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د جمهوریت ریاست سرچینې وایي د امریکا ولسمشر پرون له ولسمشر کریز څخه وغوښتل چې د کتنې لپاره د بګرام پوځي اډې ته ورسي.
د افغانستان جمهور رئیس دغه غوښتنه رد کړه، په مقابل کې وویل چې دای حاضر دی د خپل افغاني دوست د ریا په ار کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس نه هیڅ مېلمه ښه په ګرمۍ استقبال کړي.
کارپوهان وایي د سیمې هیوادونه د ټاپي پروژې مخه نیسي.
دلته یو ستلاس موانعی وجود لري چې هغه امنیتي ستونزې دي. په منطقه کې متخاصم هیوادونه شتون لري چې هغه را پاکستان ده، هم د پاکستان و هم په موانعی یو ستلاس ملحوظات وجود لري.
افغان ولسمشر د هند نوی صدر اعظم د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هند ته روان سو. د پاکستان صدر اعظم هم د خپل هندي سیال د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. د کابل چاپ رسپانډو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې په هند کې د افغانستان او پاکستان د غرض د هند مشران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي.
مشران دې هغه د کوشش وکړي چې د غوړ ملکونو منځ امن راولي.
شزه او کورونی حقوق د ازادي رادیو او نیوز بحث دی چې په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. ولسمشر حمید کرزی د متحده ایالاتو دا غوښتنه چې له ولسمشر باراک اوباما سره د کتنې لپاره دی بګرام اډې ته ورسي رد کړه. د ولسمشر حمید کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خرم له ازادي رادیو سره په یو ټلیفوني تماس کې وویل په دې اړه په کابل کې د امریکا د سفارت غوښتنه د بهرنیو چارو وزارت د لارې دوی ته رسیدلې وه. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغان ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خرم وای ولسمشر حمید کرزی دا غوښتنه چې د خپل امریکایي سیال باراک اوباما د لیدو لپاره بګرام اډې ته ولاړ شي رد کړه. ښاغلی خرم له ازادۍ رادیو سره په یو ټلیفوني تماس کې وویل چې دا غوښتنه په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا شوې وه.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د موږ لپاره په یو اعلان شوی سفر باندې د بګرام توزیع اډې ته راغی او وروسته د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د افغانستان د خارجه وزارت سره تماس ونیو او وایي غوښتل چې دسته د افغانستان جمهور رئیس د بګرام پوځي اډې ته ورشي او ورسره ملاقات او کتنه وکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام په یو ناڅاپي سفر د بګرام هوایی اډې ته چې په افغانستان کې د ډېره امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی مرکز دی ورسید. ښاغلی خورم وویل ولسمشر کرزی د بګرام اډې ته لتلو ډاډه وکړه ځکه دا د ډیپلوماتیک دود خلاف غوښتنه وه. د زیاته کړه چې ولسمشر په ارګ کې د خپل میلمه منلو ته چمتو دی.
د افغانستان جمهور رئیس دغه غوښتنه رد کړه او په مقابل کې وویل چې دای حاضر دی د خپل افغاني دود د روی حاضر دی چې په کابل کې په ښار کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس نه هیڅ مېلمه ښه په ګرمۍ استقبال کړي، اما د افغانستان جمهور رئیس حاضر نه دی چې د ده لیدلو ته د بګرام پوځي اډې ته ورشي.
امریکایي چارواکو هم تایید کړی ده چې افغان ولسمشر په بګرام کې د امریکا له ولسمشر سره د کتنې غوښتنه رد کړه. فرانس پریس خبری آژانس د یو امریکایي مقام له قوله لیکي چې وایي د حیرانتیا خبره نه ده چې ولسمشر کرزی داسې یو ناوخته بلنه ونه منله. فرانس پریس د یاد شوي مقام په حواله زیاتوي چې ښایي اوباما په راتلونکو څو ورځو کې له کرزی سره ټلیفوني خبرې وکړي او همداراز د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره ګډ کار ته سترګې په لاره دی. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر له امریکایي سرتیرو سره لکتنې او خبرو وروسته تیره شپه ناوخته له هغو سره خدای پاماني وکړه او ستون شو.
ومنودل چې ولسمشر حمید کرزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د بګرام په پوځي اډه کې د کتنې غوښتنه رد کړه. اوباما د امریکایي سرتیرو د قربانیو یاد ته د درناوي د ورځې په مناسبت چې نن په ټول امریکا کې لمانځل کیږي تیر شپه په یو ناڅاپي سفر د څو ساعتونو لپاره په افغانستان کې وو. په بګرام کې له امریکایي سرتیرو سره وکتل او هغوی ته یې وینا وکړه. جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
ولسمشر باراک اوباما د بګرام په هوایی اډه کې امریکایي پوځیانو ته په وینا کې وویل چې د افغانستان جګړه به سکل پای ته ورسوي. ښاغلی اوباما چې د سرتیرو د یاد د ځانګړې ورځې په مناسبت وینا کوله وویل د افغانستان جګړه یو حساس پړاو ته رسیدلې ځکه افغان ملي امنیتي ځواکونو د خپل هیواد د امنیت لومړنی مسولیتونه په غاړه اخیستي دي. ښاغلی اوباما هم درز هیله څرګنده کړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون به د نوي افغان ولسمشر له لوري وروسته لاسلیک شي.
Once Afghanistan has sworn in its new president, I'm hopeful we'll sign a bill.
زه هیله منیم چې کله چې د افغانستان نوې ولسمشر لوړه وکړي نو دوارخیز امنیتي تړون به چې موږ ته د پرمختګ اجازه راکوي لاسلیک کړو. او کفرزن دا امنیتی تړون لاسلیک شي نو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل محدود پوځي حضور لپاره یو پلان جوړولای شو ځکه له دومره ډیرو قربانۍ وروسته موږ غواړو هغه بریاوې چې ستاسو په مټ ترلاسه شوي وساتو. موږ غواړو دا یقین ترلاسه کړو چې افغانستان به بیا هیڅکله هم زموږ د هیواد پر ضد د حملو لپاره ونه کارول شي. امریکایي چارواکي د دې تړون لاسلیک چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي پوځیانو پاتې کېدل قانوني کوي ډیر مهم بولي. ولسمشر اوباما هم درز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرام ستاینه وکړه. موږ ویلي وو چې د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیتونه به پیاوړي کوو څو دوی وکولای شي د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. تاسو افغان ځواکونه روزي او رغوي موږ پویږو چې د دوی په وړاندې له هم ډیره وګدلاره پرته ده خو له نږدې یو کال را په دیخوا افغان ځواکونه د عملیاتو مشري کوي او خورا زیاته قرباني ورکوي. د دوی تلفات وګورئ. افغان ځواکونه پیاوړي کیږي. افغانان ویاړي چې په خپل د خپل هیواد دفاع کوي خو په دې کې ډیره ونډه ستاسو ده. اوباما خپل پوځیانو ته ډاډ ورکړ او ویل چې د زیات شمیر امریکایي سرتیرو لپاره به سکل په افغانستان کې د خدمت وروستای کال وي. ولسمشر اوباما هم درز له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ژمنه وکړه او ویل چې امریکا به د ستراتیژیک شراکت په مټ له افغانانو سره د ملي مرستو او اقتصاد د رغونې لپاره له هڅو سره مرستو ته دوام ورکړي. پرنی سفر افغانستان ته د ولسمشر په توګه د اوباما څلورم سفر و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن په کابل کې ورسپانو هم افغانستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر په اړه تبصرې او لیکنې خبرې کړې دي. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره افغانستان ته د امریکا د ولسمشر بارک اوباما سفر او د امریکایي او برتانوي ځواکونو لخوا د افغانانو د ټلیفوني خبرو د اوریدو په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې ولسمشر حامد کرزي په بګرام کې له بارک اوباما سره د لیدو غوښتنه رد کړه. ورځپاڼه په دې مطلب کې لیکي چې بارک اوباما پرون ناوخته په یو ناڅاپي سفر د بګرام هوایي اډې ته راغی ترڅو د افغانستان په نږدې د ارلسکلنه جګړه کې د امریکایي عسکرو د فعالیت ستاینه وکړي. ویسا په خپل مطلب کې لیکي چې په کابل کې د امریکا سفارت د بهرنیو چارو وزارت له لارې له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه وکړه چې په بګرام کې له اوباما سره وګوري، خو حامد کرزي دغه غوښتنه رد کړه. ورځپاڼه وایي چې بارک اوباما په خپله تفصیلي وینا کې دا وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو ماموریت ډیر ژر پای ته ورسیږي. محور نا دولتي ورځپاڼې بیا افغانستان ته د بارک اوباما د سفر په اړه مطلب کې لیکلي چې نن دوشنبه په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې د قربانیانو د یاد ورځ ده او کابل ته د بارک اوباما د سفر هدف هم همدا ښودل شوی. محور په دې مطلب کې وړاندې لیکي چې بارک اوباما امریکایي عسکرو ته ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به امنیتي چارې په خپل لاس کې واخلي او تاسو به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شئ. دې ورځپاڼې د بارک اوباما دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي امریکا به په افغانستان کې روانه جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي، خو همکاري به یې له افغانانو سره دوام ولري. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د افغانانو د ټلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې امریکا د افغانانو د ټلیفوني مکالمو په اوریدلو سره د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنه لاندې راوستلی. ورځپاڼې په دې مطلب کې د مخابراتو د وزیر امیرزی سنگین هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي امریکایي او برتانوي ځواکونه د نصب شوو دستګاو په وسیله چې د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره یې لګولي د افغانانو ټلیفوني خبرې اوري. دنیا وړاندې په خپل مطلب کې لیکي چې د افغانانو د ټلیفوني خبرو اوریدل د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف او په حقیقت کې د بشري حقونو تر پښو لاندې کول دي. ملي ارمان ورځپاڼې په دې اړه مطلب کې د مخابراتو د وزیر هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د افغانانو د مکالمو د اوریدلو په اړه به زموږ غبرګون جدي وي. ورځپاڼې په دې مطلب کې د ښاغلي سنگین په حواله لیکلي چې نړیوال باید افغانانو ته ژمنه ورکړي چې په راتلونکي کې به یې ټلیفوني خبرې نه اورېدل کیږي.
ځینې افغان کارپوهان وایي ایران او پاکستان هڅه کوي د ټاپو پروژې په وړاندې خنډونه جوړ کړي. ټاپي هغه پروژه ده چې ټاکل سوې د ګازو یوه نلیکه له ترکمنستان څخه د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته وغځول سي. تفصیل د خان محمد سین پر پورت کې.
د افغانستان د اقتصادي چارو ځینې پوهان په دې نظر دي چې په سیمه کې یو لړ سیاسي او اقتصادي سیالۍ او کړکیچونه د دې سبب شوي چې ایران او پاکستان د ټاپي د پروژې د پلي کېدو مخه ونیسي. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان د ګازو پایپلاین به د افغانستان له لارې تر پاکستان او هندوستانه پورې وغځوي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر آزادی رادیو ته وویل پاکستان د دې لامل چې له دې ګازو څخه هندوستان ګټه وانخلي او ایران په دې خاطر چې خپل ګاز وپلوري هڅه کوي چې د یادې پروژې د پلي کېدو خنډ شي. ښاغلی اکبر وای پاکستان او ایران غواړي چې په افغانستان کې نامنوی تلمن ووهي او له دې لارې د دې پروژې پلي کېدل ستونزمن کړي.
دلته یو سلسله موانعی وجود لري چې هغه امنیتي ستونزې دي. په منطقه کې متخاصم هیوادونه شتون لري چې هغه پاکستان ده، هم د پاکستان او هند په مابین کې یو سلسله ملحوظات وجود لري. طالبانو په وخت کې نوي هومه لسیده کې باید د ایران نه پاکستان ته نلیکه د ګاز باید تمدید شوي وه. هغه کارونه صورت ونیوي. ول بران دغه دواړه هیوادونه په دغه پروژه کې اهداف لري، نه غواړي چې په هغه پروژه تطبیق کړي.
د ټاپي د پروژې موافقتنامه په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، پاکستان او ترکمنستان د جمهور رئیسانو او د هندوستان د انرژي د وزیر ترمنځ په اشقابات کې لاسلیک شوه ده. افغان چارواکي وایي دا پروژه سلور واړو هیوادونو ته له اقتصادي پلوه مهمه ده. ویل کیږي چې که دا پروژه پیل شي لسګونو زرو افغانانو ته به پکې د کار زمینې برابرې او افغان حکومت به ځینې د ترانزیت له لارې په کال کې 400 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. همدارنګه د اقتصادي چارو بل افغان کارپوه سیف الدین سیهون په دې باور دی چې ایران غواړي د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر د دې پروژې د پلي کېدو مخه ونیسي.
تردید وجود نداره که ایران یکی از کشورهای رقیب است در این پروژه.
پدې کې تردید نشته ځکه ایران د دې پروژې یو رقیب دی او غواړي دا پایپلاین د ایران له خاورې تیر شي. خو د دې پروژې توافقنامه لسلیک شوی او کار به پیل شي. بلخوا ایران دا هم غواړي چې خپل ګاز پر هندستان وپلوري.
د افغان چارواکو د معلوماتو لمخې افغانستان د دې پروژې لومړنۍ کارونه ته 15 میلیون ډالر ځانګړي کړی دی. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت ویلي چې تر اوسه د دې پاپلاین د غزیدو لپاره 1 میلیارد ډالر پانګه اچول شوې ده. دا پاپلاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره د افغانستان له لارې تیریږي. د قانون او پېټرولیم وزارت ویاند رفیع صدیقی آزادی راډیو ته وویل چې د دې پروژې چارې تر اوسه په ښه توګه پر مخ ځي. دی وایي په دې 1.5 کلنې پروژه کې شاملو 4 واړو هیوادونو تر اوسه په دې برخه کې 100 توافقنامې لاسلیک کړي دي. ښاغلی صدیقی دا هم وایي چې دا چې پاکستان او ایران د دې پروژې د پلي کېدو مخه نیسي حقیقت نه لري.
دا یوه شایعه ده. کچیرې موږ په راتلونکو مذاکراتو کې د دې شاهد واوسو چې په پروژه کې شامل کوم هیواد ځنډ پیښوي، موضوع به له افغانانو سره شریکه کړو. تر اوسه په دې برخه کې هیڅ منفي حرکت نه دی لیدل شوی. د 4 واړو هیوادونو ګټې ایجابوي چې پلي کېدو ته یې هڅې وکړي.
په دې برخه کې ایران او پاکستان څه نه دي ویلي، خو د پاکستان حکومت له دې مخکې ویلي و چې هیواد ګازو ته ضرورت لري. د افغانستان د قانون وزارت دا هم ویلي چې د ټاپي پروژې له ګازو څخه به افغانان هم ګټه واخلي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې پروژې د تخنیکي او ساختماني چارو د نقشو په جوړولو کار روان او ترکمنستان هڅې کوي چې پانګې ورته جلب کړي. کارپوهان تاکید کوي چې افغان حکومت دې په دې پروژه کې په پوره دقت سره پانګونه وکړي، ځکه دا پروژه پر اقتصادي ګټو سربیره هیواد ته سیاسي ګټې هم رسولی شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
تاسې آزادی راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د آزادی راډیو پاڼه په انټرنیټ کې پیدا کړي چې پته یې د facebook.com/azadiradio. اوسم نوریاس نوری نړیوالو رسپانډو ته کتنه کوي.
ډیپلومات خبرونه په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه په یو مطلب کې لیکي. دا بيخي واضح ده چې د افغانستان نوی ولسمشر به یو سړی وي، خو لږ تر لږه راتلونکي به د دې هیواد یوه برخه ښځې ټاکي. ډیپلومات لیکي د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په څه باندې 12 کلونو کې ښځو د افغانستان په حکومت او مدني ټولنه کې فعاله ونډه اخیستې ده. اوس د پخوا په نسبت ډېرې ښځې د پارلمان غړې، وکیلانې، حرفوي ورزشکارې، سوداګرې او سندرغاړې دي چې د ځوانو نجونو د نوي نسل لپاره یو مثال دی. خبرونه وړاندې لیکي د جمهوري ریاست د کاندید زلمی رسول دوهم مرستیاله حبیبه سرابي و چې د دغه څوکۍ لپاره د بامیان د ولایت له مقامه استعفا ورکړې وه. د ډیپلومات په وینا که څه هم تر اوسه پورې په افغانستان کې ډېرې ښځې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي، خو ټولې ښځې د دغه وضعیت قرباني نه دي. ډېرې ښځې سره له دې چې په دغې عنعنوي ټولنې کې چې د جنسیت رول تعین شوی له ځورونې او ګواښونو سره مخامخ دي، د مشرتابه او د قدرت پوستونه په لاس کې لري. د ډیپلومات په وینا له چیلنجونو، خطرونو او هدفي حملو سره سره یو شی روښانه دی، او هغه دا چې د ښځینه رهبرانو یوه یې هم نه غواړي چې ترلاسه کړي پرمختګونه له لاسه ورکړي. هندي دکن هیرالد ورځپاڼه هند په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو نمایندګیو د امنیت په اړه له سره غور کوي. په یو مطلب کې لیکي هند د افغانستان په لویدیځ ولایت هیرات کې پر خپلې قونسلګرۍ د تروریستي حملې یوه ورځ وروسته یوه ډله افغانستان ته استولې چې په دې هیواد کې د خپلو ډیپلوماتیکو نمایندګیو امنیت وڅېړي. د ورځپاڼې په وینا په دغه ډله کې چې د شنبې په ورځ اله نوې ډیلي د افغانستان پر لوري حرکت وکړ، د استخباراتي ادارو او د ملي امنیت ګارډ لوړ پوړي چارواکي او هم د هند او تبت سرحدي پولیس چې په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیکو نمایندګیو د امنیت لپاره د هیواد ته استول شوي شامل دي. د کن هرالد ورځپاڼه لیکي دغه ډله به پر دې سربیره چې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره کارونه هماهنګ کوي، لومړی هرات ته لاړه شي چې د خپلې قونسلګرۍ امنیت وڅېړي، او د جمعې د ورځې حملې ته په پام سره به د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. د ورځپاڼې په وینا د هرات حملې چې 4 واړه برید کوونکي پکې ووژل شول، هند دې ته وهڅاوه چې په کابل کې د خپل سفارت او په مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې هم د خپلو قونسلګریو امنیتي چارې یو ځل بیا وڅېړي.
یوه نوې پارلماني ډلې د جمهوری ریاست د دویم پړاو له کاندیدانو وغوښتل چې د بریا په صورت کې ښځو ته په حکومت کې مساوي حقونه ورکړي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو کې د ظرفیتونو پر اساس د ښځو پر ګډون ټینګار کوي. نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د ولسی جرګې یو شمېر ښځینه وکیلانو د یوې نوې پارلماني ډلې له اعلان سره سم په افغانستان کې د ښځو د پراخ سیاسي او اجتماعي ګډون غوښتنه وکړه. د سیاسي ګډون لپاره د ښځو پارلماني ډلې یا کاکس د یک شمې په ورځ په یوه ناسته کې خپله پیشنهادي طرحه وړاندې کړه چې په کې د جمهوري ریاست د دوهم دور له کاندیدانو نه په راتلونکي حکومت کې د ښځو د مساوي ګډون غوښتنه شوې. دا طرحه چې د ولسی جرګې د غړي او د دې نوې پارلماني ډلې د ویاندې زکی سنگین لخوا ولوستل شوه، په یو برخه کې داسې راغلی وو:
اولین شرط برای مشارکت زنان سهم مساوی آنان.
لومړی شرط په سیاسي قدرت کې د ښځو ته مساوي ونډه ورکړل سي. په نوې حکومت کې دغه برخه باید د لیاقت او د ښه مدیریت په اساس وي. د قانون پلي کول د بشري حقونو سرغړونکو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته په نوې حکومت کې زیات پام وسي، او په بشپړه توګه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون پلي کول، په دولتي ادارو کې د ښځو جنسي ازارونې مخنیوي.
د دې پارلماني ډلې په پیشنهادي طرحه کې مالي منابعو ته د ښځو لاسرسی، د معافیت فرهنګ له منځه وړل، په دولتي ادارو کې د ښځو په مساوي ګمارلو، د افغان ښځو تولیداتو ته ځانګړی پام کول، او د ښځو د حقونو په برخه کې د نړیوالو تړونونو او میثاقونو عملي کولو ته پکې اشاره شوې ده. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست د دوهم دور د کاندیدانو اشرف خانی احمدزی او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیمونه د دې پارلماني ډلې له جوړېدو فعالیت او وړاندیزونو څخه هرکلی کوي. د اشرف خانی احمدزی د انتخاباتي ټیم غړي عباس نویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به د بریا په صورت کې ښځو ته د استعداد او کاري ظرفیتونو په اساس په حکومت کې برخه ورکړي. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم مرستیال محمد الله حیدری هم د مهمو مسایلو په اړه د ښځو د تصمیم نیونې په اړه ټینګار کوي. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفی چې د کاکس د نوې پارلماني ډلې مشري هم په غاړه لري وایي چې د دوی د غوښتنې سمې او عملي کول یې ضروري دي.
د ښځو په اړه د ځینو کاندیدانو پروګرامونه مشخص نه دي، او ځینې هم چې پروګرامونه لري زیاتره کمپاینی بڼه لري. نو له همدې امله موږ هیله لرو هغه پیشنهادي طرحه چې موږ جوړه کړې هغه څوک چې قدرت ته رسیږي په خپل حکومت کې دغه په پام کې ونیسي. که چیرې په نظر کې ونه نیسي، موږ داسې لارې هم لرو چې په راتلونکي کې خپله رایه او ملاتړ ورنه بیرته واخلو.
له دې نه وړاندې هم په افغانستان کې اساسي حقونو ته د ښځو د لاسرسي مسله یو شمېر ډلو او بېلابېلو مدني بنسټونو هم مطرح کړې چې په دې برخه کې له ځینو کارونو سره سره لازم پرمختګونه نه دي شوي. د ښځو یو شمېر فعالان همدې موضوع ته په اشاره وایي په افغانستان کې لا هم د معافیت فرهنګ موجود دی، او ښځې په ډېرو سیمو کې له خپلو اساسي حقونو نه محرومې دي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
افغان ولسمشر حمید کرزی د هند نوی ټاکل شوي صدر اعظم نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره نن سهار نوی ډیلی ته روان سو. په دغو مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم هم برخه اخلي. نواز شریف به د هند له ولسمشر او صدر اعظم سره د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د شنبې په ورځ په یوې خبرې شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې صدر اعظم نواز شریف به د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا د هندوستان د نوي ټاکل شوي صدر اعظم نریندر مودي په ځانګړې بلنه د هغه د لوړې اخیستو په مراسمو کې د ګډون لپاره د دې هیواد پایتخت نوي ډیلي ته ولاړ شي. له نواز شریف سره به په دې سفر کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د هغه سلاحکار سرتاج عزیز او همداراز د نوموړي ځینې ځانګړي سلاحکاران هم ملګري وي. خبر پاڼه همداراز زیاتوي چې نواز شریف به د سه شنبې په ورځ د هندوستان له ولسمشر پرناب مکرجي او همداراز له نوي ټاکل شوي صدر اعظم نریندر مودی سره وګوري، او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په 1947 میلادي کال کې د هندستان تر ویشه د پاکستان تر جوړېدو وروسته به دا لومړی ځل وي چې د پاکستان صدر اعظم د هند حکومت د مشر د کار د پیل په مراسمو کې برخه اخلي. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکو په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه په دې وروستیو کې په سرحدي سیمو کې پر یو بل بریدونه کړي او همداراز په هندوستان کې د بي جي پي ګوند نوی حکومت رامنځته کیږي، هندوستان ته د نواز شریف سفر د دواړو هیوادونو او همداراز د سیمې د امنیتي وضعیت لپاره مهم بولي. د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم دا هندوستان ته د پاکستان د نوي صدر اعظم لومړی سفر دی، خو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اعتماد جوړونه کې ستر رول لوبوي.
نو هند او پاکستان منځ کې تعلقات همیشه دشوار وي. مخکې هم چې کله په هند کې د بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت وو، په پاکستان کې د نواز شریف صاحب حکومت وو، پرمختګ شروع وو. موږ هیله لرو چې دا ورته بیا التجاری حکومت دی د بھارتیہ جنتا پارٹی او دلته پاکستان کې نواز شریف صاحب منتخب حکومت دی، او دوی دواړه مشران چې دی هغه به کوشش وکړي چې د دواړو ملکونو منځ کې امن راولي، تقیه طلب مسلې وي لکه د تجارت سیوا کول کبھی ټولو خبره وکړي.
په هند کې په داسې حال کې د بی جی پی ګوند حکومت جوړیږي چې دا هیواد په 2009 میلادي کال کې په خپله خاوره په ځینو تروریستي پیښو کې د پاکستان ځینې تروریستي ډلې ککړې بولي او له دې هیواد غواړي چې په دغه تروریستي پیښو کې د ککړو تروریستانو پر ضد له قانوني تلارو چارو کار واخلي. پروفیسر سرفراز خان وایي چې د پاکستان او هند چارواکي به د ګاونډي هیواد افغانستان پر وضعیت، سیمه ایز امنیت او همداراز په سیمه کې د تروریزم د له منځه وړلو په اړه هم وغږیږي.
افغانستان مطلب ہم سفید بطور مسئلے لگی اور صرف افغانستان میں انتخاب کرائے گا اور مومنٹ کی دہشت گردی، ہند کی دہشت گردی، افغانستان کی دہشت گردی کا مشکل.
تو پاکستان صدر اعظم نواز شریف ستورز وړاندې د هند نوی ټاکل شوی صدر اعظم نریندر مودی ته د هغه د بریالیتوب له امله مبارکي هم ویلې وه. دا یادونه وړ ده چې د نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې به پر پاکستانی صدر اعظم سربیره افغان ولسمشر حامد کرزی او د یو شمیر نورو هیوادونو مشران هم برخه واخلي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا